دا مشال رادیو دا د سحر نه بجې شوریدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې 2 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دیولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په پرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو د صوبایي حکومت د اعلان د پیښور د ارمی په بسکول چې 13 دسمبر میاشت د طالبانو د بریت کار شو د یو ډله ماشومان وی چین ته د سفر او له خیبر جنسای د بیکور کل شو خلکو روانه میاشت د غوی کورونو ته د بیرته استولو د حکومتي پروګرام پاڑاوری پر یوشمیر نورو سیمیزو او همداراز نړیوالو موضوعات مهم رپورٹونا در تساتلی خو پیل خبرونو کوو چه شاہین بنیرے وی وانی
ستړی مشه او سحر مو په خیر رومبه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت به د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د پیښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندی پاتې شوي لس زده کوونکي به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي او په داسې حال کې چې د یوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی فرانس او جرمني د یوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتونپالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت به د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات کوي. د مشال ریډیو خبریال راپور ورکړي چې د اتوار په ورځ د کوهستان ضلع نه راغلي د یو پلاوي سره د خبرو په وخت وزیر اعلی زیاته کړه چې د بلدیاتي نظام د عملي کېدو سره به اولس کولی شي چې د کور کلي په کچ خپل ستونزې هواري کړي. وزیر اعلی زیاته کړه چې حکومت په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي غړیو ته د پرمختیا د کارونو لپاره د 300 نه تر 400 میلیون روپو اضافي پنګې هم ورکړي. د پلاوی مشري د کوهستان نه د صوبایي اسمبلی غړي اسمت الله کوله د پلاوی غړیو وزیر اعلی د خپل سیمې د ستونزو نه هم خبر کړه. د پیښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندی پاتې شوي لس زده کوونکي به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د اتم او دولسم جماعتونو لس زده کوونکي به نن سره د کورنۍ د یو غړي دریو هیوادونو چین، هانګ کانګ او ملیشیا ته سفر کوي. چارواکي وایي د نهم جماعت په 2 زده کوونکو کې 2 زده کوونکي ژوندي پاتې شوي دي چې یو اوس هم زخمی دی او بل با هغه لسو زده کوونکو کې شامل دی کوم چې نن په سفر ځي. د سفر موخه د زده کوونکو توجه د هغه المین رړولې کله چې د دسمبر په 14 نیټه په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې 150 کسان وژل شو چې ډېرې زده کوونکي وو. په داسې حال کې چې د یوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا مرکل د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د یوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د یوکراین د سولې د خبرو له ناکامۍ یوه ورځ وروسته کیږي. د فرانس جمهوری ریاست وایي درې واړو مشرانو چې په ټلیفوني خبرې کولې په یوکراین کې د جګړې د ختمولو په مقصد د منسک د خبرو په ناکامۍ خپګان څرګند کړ. انخطو پورستو سورزو کې په دیبالسی بی خار کې چې د حکومت په ولکه کې دی او روس پلوی بلتون پال هلته د دولتي ځواکونو د کلابند کولو هڅه کوي په خاص ډول زور اخیستی. د یوکراین پوست پرون وویل چې 14 تنه سرتیری په 1324 ساعتونو کې وژل شوي دي. حکومتي چارواکي او د بلتون پالو سرچینو د لږ تر لږه ولسو ملکی وګړو د مړینې خبر هم ورکړی دی. د الجزیرا ټلویزیون خبریال پیتر گریستا پرون په مصر کې لبنده تر خوشی کېدو 100 ساعته وروسته په الوتکه کې لدغه هیواد ووت. دغه استرالیایی د 2013 کال په دسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو سره یوځای د غلطو خبرونو د خپرولو په تور نیول شوی و. الجزیرې د گریستا د خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلی دی هغه وخت بعد آرام سا واخلي چې پاتې دوا نور کارکونکي هم خوشی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. اردن خپل ها غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړي چې غواړي د القاعده شبکې یو بندي میرمن له هغه اردني پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. دا غوښتنه وروسته له هغې وشوه چې اسلامي دولت ډلې د یو جاپاني یرغمل د سر غوڅولو ویډیو خپره کړه. د حکومت ویان محمد المومانی پرون وویل اردن اوس هم چمتو دی چې د پایلټ ماز القصاص با په بدل کې ساجده الرشاوی له بنده خوشی کړي. قصاص با په تیر دسمبر میاشت کې وروسته له هغې اسیر شو چې جټ الوتکه په شام کې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمه کې نسکوره شوه. اردن د جاپانی جرنالیست کینجی گوتو د سر غوسول هم غندلی دی. اسلامی دولت ډلې ساجد الرشاوی چې د اردن په یو هوټل کې د 2015 کال په بمی حملو کې په لاس لرلو تورنه ده د خوشکېدو غوښتنه کړې. په یو ثبت شوي غږ کې چې ویل کېږي داعش ډلې تېره اونۍ خپور کړی دی غوښتنه شوې وه چې که الرشاوی د جنورۍ تر 9:30 نیټې پورې خوشی نشي نو اردني پایلټ به ووژل شي. دا مهلت وروسته لاغې پای ته ورسېد چې اردن وویل تر څو چې د پایلټ د ژوند کره ثبوت ونه ویني الرشاوی به خوشی نه کړي. او د شام دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه 9 کسان د لبنان د شیا زائرینو په بس په بمی برید کې وژل شوي دي. دولتي رسنۍ په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ټولنه وایي چې په دې برید کې 40 نور کسان ټپي شوي هم دي. د راپورونو له مخې زیارت کوونکي د دمشق له سیدنا رقیه زیارت څخه د جنوب سیدنا زینت زیارت ته روان وو چې بمی برید پرې وشو. د دې حملې پړه په شام کې د القاعده شبکې همکار ډلې النصره جبهې منلې او د بس مسافرین د لبنان د شیا حزب الله ډلې جنګیالي بللې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی چې راتلونکو مې میاشت به په صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. د پېښور د آرمی پبلک سکول یو ډله ماشومان چې پر دغه ښوونځي د طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې له حملې بچ وتلي وو نن د چین پلازمینې بیجنګ ته ځي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي وایي د خیبر اجنسۍ د کډوالو د هغوی خپلو کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ به روانه میاشت پیل شي.
انشاءاللہ دی فروری کے دا واپسی من پلان کو لے کیو جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور 25,000 روپے کے کو ریٹرن کیش گرانٹ دے رہا بہت سا ملا وی
او په چلوزو کېم کې ډیرا د خیبر جنسي او کډوال وایي ترغې چې په سیمه کې امن په بشپړ توګه نوي پر ځای شوی خپل کورونو ته به لاړ نشي.
موږ دا وایي چې د کډوالو نه بره اره کلی ارنلا چې کوم اے پی ام دی اغان چلی کی او کچېر موږ په چلوزو کېم کې نه پری دي نو دې نه کټ یو خپل خوا بلات
پر یو شمیر نورو سیمایزو نړیوالو موضوعاتو د ریپورټونو ترڅنګ په سلام پختونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې راتلونکو میاشت به په دغه صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. په دغه اړه معلومات اخلو له پیښور سره خپل خبریال خالد خان د ټلیفون په لیکه د خالد خان ستړي مشي درته وایو او دغه خبرې پرویز خټک چې وزیر اعلی د خیبر پختونخوا کم ځای او چاته کړی دي تفصیلی را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
خوارمش ډیر مننه بالکل څنګه چې تاسو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د کورنا خبره شوې خبر پانه کې دغه معلومات ورکړل شوي دي. رسنو ته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون دا کوستان نه راغلی یو وخت سره ملاقات کړی او په هغه کې هم دا خبره ویلې ده. وزیر اعلی دا خبره یو ځل بیا کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې به د مقامي حکومتونو یا د لوکل باډیز ټاکنې د روان کال په مئی میاشت کې کېږي. دا به وایم چې دې سره سره دا هم ویلې دي په دغه خبر پاڼه کې چې کله دغه حکومتونه جوړ شي د لوکل ګورنمنټ د کوم قانون چې دوی جوړ کړی دی د دغې لاندې چې کوم دغه دایي حکومتونه جوړ شي د جګړې په سطح نو دوی ته به د پرمختګ د کارونو لپاره زیات پانګه ورکول شي او بیا به دوی لکه په خپلو سیمو کې د سړک جوړولو د نالې یا د پښو پخولو دغه پانګه به دوی ته ویل کېږي. خو دا به وایم چې د موجوده د خیبر پښتونخوا حکومت چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یې مشري کوي دوی چې کله حکومت جوړ شو په دې صوبه کې نو دغه ژمنه یې کړې وه چې په درې میاشتو کې دننه یعنې په نویو ورځو کې به دوی د ټاکنې کوي د لوکل ګورنمنټ دغه ټاکنې به کوي دوی لپاره به دوی قانون جوړې کوي خو تر اوسه پورې په دې کې دوی بریالی شوي نه دي او دا یوازې وزیر اعلی په رخصتک نه د دې نه علاوه د دې نه مخکې د دغه ګوند د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان هم دغه ژمنه کړې ده د آسام ته ویلي چې دوی په صوبه کې د بایومټرک سیسټم لاندې حکومت ټاکنې کوي خو دغه اعلان یو ځل بیا شوی دی نو کتی به شي چې دوی کې دوی څومره رښتون شي او د مئی په میاشت کې به دغه ټاکنې کوي.
خالد خان په دغه خبر پاڼه کې داسې هم غنی ویل شوی چې د دغه وفد چې د سره د کوهستان زل نراغلی وفد سره خبرې کولې د ورته د خپل حکومت د کارکړدګۍ په اړه هم خبرې کړې دي چې رمنګ اداري فساد غنی کنټرول کړي دي په دغه اړه هم د خبرې کړې دي.
جی بالکل دا خبر دی بار بار کہی وزیر اعلی یا کم صوبی وزیران چې دی دا تحریک انصاف یا دا واکمن گندون سره تعلق لرون کی دا دغه مشران دی وقت په وقت دغه
دعوی کوي
دعوی کوي چې مونږ په دې شپه کې په لومړي ځل قانون سازي کړې ده او بالکل دې دغه قانون سازي کړې ده چې په شپه کې به د اداري فساد ختمولو لپاره دې یو کمیشن جوړ کړی دی د اقتصاد کمیشن په نوم دغه یادی کې او دغه شان دي بل داسې کارونه جوړ کړي دي چې هغې کې چا هم د غلي کاکاغا د حکومت کسان وي واکداران وي یا د وزیران وي نو هغوی به د دغه قانون لاندې جوابدي وي او د دې د اداري فساد یا د سرکاري چارواکي چې وي نو دغه به ټول دا کېږي. خو که وګورو د پرمختګ کارونو کې نه خو دوی تېر کال داسې کارونه کړي دي چې هغوی دي شوې خلکو ته په ګوته کړي او نه دې کال ویل کېږي چې د کوم د پرمختګ لپاره پرمختګ لپاره چې کومه پانګه یې خوځېدلې شوې ده په بودیجه کې نو هغه تېر کال هم دغسې زیات تر برخه هغه بغیر استعماله تللې وه او اوس په پورې هم دوی په صوبه کې دغه د پرمختګ ډېر کارونه نه دي کړی.
صحیح شو. خالد خان یو بل موضوع ته راځو. داسې پر پاکستاني او رسنیو کې داسې خبرونه دي چې دغه د آرمی پبلک سکول چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت برید کړو دا هغه حمله کې چې کوم بچي وي ماشومان دي دا غوینه یو ډله جوړه کړې دا وغه نن وای چې لګیا دا سفر کوي چین ته په دغه معلومات لري چې دا څومره سشمیر کې دغه ماشومان دي او دغه سفر هدف څه خودل شوی دی؟
جی بالکل دا آرمی پبلک سکول پہ خبر دا چارواکی سرا چې څنګه زمو خبرو شوې نو دې خبره تخلیق کو او هغه یو ویل چې نن سهار به دا لکس ماشومان چې هغه آرمی پبلک سکول دا اتم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دا ماشومان دي دا د چین په سفر روان شوي دي او پرون دي په راولپنډی کې د آرمی هیډکوارټر کې د فوجي افسرانو سره هغې روټه خوړلې وه او بیا دا چین د سفارتکارانو سره په اسلام آباد کې هم هغوی ناسته کړې وه نو دغه چارواکي په وینا دغه لس ماشومان چې د دغې دوی د کورنۍ یو لوی غړی یا لوی مشر به ورسره هم وي دوی د چین د بیجین ښار په سفر روان شوي دي. دغه سفر د دوی د لس ورځو لپاره دي او بیا دا هم ویل چې نور ماشومان چې د اتم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې دي هغه به هانګکانګ ته او یا ملیشیا ته لیږل کېږي خو هغې فیصله بیا وروسته کېږي او دا نن چې کوم ماشومان لاړه نو دوی د چین په دوره تللي دا شان د وفاقي حکومت دا پرېکړه هم کړې ده چې په دغه آرمی پبلک سکول کې څومره ماشومان شهیدان شوي وو وژل شوي وو د هغې پلارانو کې د هغې په مشرانو کې به یو یو وګړی د حج د عمرې په سفر لیږلي شي سعودي عرب ته. دا به وایم چې دا په 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول چې کوم بچ شوي وو نو په هغې کې یو نیم سل کسان مرشیو پاگی کی یو سل او سلویخ چیو اغا دستیل ماشمانو زیاد تر پکی دا اتم تولگی نواخلا تر دولتم تولگی پوری یعنی دستین یا سیکشن که کم ماشمانو اغا پاکی پا مخشیو اغی و دلشیو داگا شان دستیلو نزیاد پا داگا برد کی ماشمان زخمی شیو دا با هم وارماتی داگا سفر موها چی دا داگه مقصد چی دین اغا دا ولې کېږي چې په کوم لکه په دغه برید نه پس د ماشومانو او د هغوی د مور په ذهنونو کې چې کومه دغه یره وه دغه پینشنو د هغوی ختمولو لپاره دا ماشومان بهرني هېوادونو ته لېږلي کېږي دغه توجه لرې کړل شي.
صحیح شو. ډېره مننه خالد خان کور ودان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې داروایي حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو نیټه لا هم نه ده اعلان کړې. البته د خیبر جنسي کډوالو په اړه د یادې ادارې او چارواکي فرمان خلجي زما همکار مجید بابر ته په مرکه کې وویل چې هغوی به روانه میاشت خپل کورونو ته بیرته ستانه کړل شي. راځئ د مرکه واورو.
مجید دې بار تاریخ هم نه شوی دي، فلال اعلان نه شوی دي تاریخ چې کله اعلان وکړي
د دین علاوه د خیبر ایجنسی او د ورغزو هم او د باجوړ هم لګي کورنۍ به کور دي دا غوي د پاره سره پروګرام برابر دي دی به کله کورونه ته ځي.
د خیبر خو دي ګورنر صاحب مختلف مقام اعلان هم کړی دي ان شاء الله د فروری کې د واپسي موږ پلان کولې کېو دی چې موږ فرست فیس کې کوم څه د ریس دي فرست فیس کې به و ریټرن کیږي شلوبر شو مالک بن خیل شو سوري خیل کمر خیل اور کمر خیل جی دی موږ چار تاریخ نن دوی ته موبایل فین اجرا شروع کوم لګی جی کوم کې دوی ته دو ترانسپورټیشن کاست اور اغه نه علاوه ای ٹی ایم کارت موږ واپسی مراکز باندې ورکو ال تر موږ دوی ته ای ٹی ایم کارت ورکو چې چا کې دیو 25000 روپے چې کوم ریټرن کیش ګراند دی هغه به ورته ملاوي کیږي.
او دا صرف هغه خلکو د پاره دی چې کم خلک تاسو سره رجسٹرډ یو ځکه چې ډیر خلک دا ګیله کوي چې موږ رجسٹریشن نه دی شوی.
دا چې صرف هغه خلکو لپاره دی چې کوم موږ سره رجسٹر دي او نادر به ښایي دي او چې کوم خلک دا خبر دي چې موږ رجسٹر نه یو غوړي دي موږ خو غوړي چې رجسٹر یو سپیسیفک ټایم می او چې څنګه نور موږ رسان کې کم از کم دا 15 پورې ناشته پورې دا چلے دو د څه په خبر کې چې له سوال دی کې چلے دو چې نو سره نه پات نو ګران چې نو وی کین نوټ کیپ اټ یو اوپن اینڈ او د موږ کوشش دی چې څو برو نه راځي موږ رجسٹر کوو او نادر نه ویریفای کوو. اکثر خلک دي چې نادر نه ویریفای نه نو هغه وی چې موږ رجسٹریشن هغه نه شوی کنه چې
له کبالي سیمو د بیکورکل شو خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو د حکومتي پروګرام په اړه مو د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې له چارواکي فرمان خلجي سره زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده. په اوریدونکو په جلوزو کې هم کمیش له خیبر جن صاحب بیکورکل شوی خلک وایي تر هغې چې په سیمه کې امن په بشپړ توګه پر ځای شوی نه وي خپل کورونو ته د بیرته تک پر حکومتي پروګرام به عمل ونه کړي. د خیبر جن صاحب کډوالو سره د مشال رادیو خبريال شانواز ترغزي خبري کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د خبر جنسي هغه کډوال چې په جلوزو کډوالو کېم کې پراته دي وای چې هغه به تر هغه خپل سیمو ته نستنيږي تر څو چې په سیمه کې عسکري چک پوسټونه نه وي روزګار د بیا شروع کولو واده ورسره نه وي شوی او سکولونه بیا نه وي خلاص شوی. دوی وای چې کډوالو ته وینا شوی ده چې هر کوړ میته به 15000 روپۍ ورکول شي او ګینه په لاندو ورځو کې به د واپسي عمل شروع کړي شي. او دوی وای چې هغه د خبرې ته په هیڅ رقم نه دی تیار. سید مرجان پرې دې د کاخېلو د قبېلي سره تړاو لري او وای
مونږ خپل باندې د کندونو نه بره پاتې کیږو مونږ ته وای چې د کندونو نه بره اره کلیر نه ده او دلته کې پوه شو پی ای چې کوم اعلان کړی دی هغه وی چې ناټو ته دا کلیر ده نه نو بره علاقه باندې اوس هم د ادنی سیب چې کوم اف ام دی هغه چلیږي او مجاهد هم شته دی بای دا خو زمونږ سره یو ناجایز ده او کچېره مونږ په جلوزو کېم کې نه پریدي نو مونږ بر دې نه بلا شک به کړه یو څو بل خو بل او مونږ باندې تک د پاره بالکل تیار نه یو.
لدی ورستو مې د ملک ابراهیم خان پردي سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ګین حکومتي اپریشن خر روان دي او هغه ته به په داسې حال کې د بیا تک خبره و نه کړې شي. دی وای
چې ګورنر صاحب بیا په ټیکل دا کوم دا موږ د اجازه نامه نه راکې ګوځه سر په دا چې هغه کله خان شتا کنه چې دا خان نیو د مخ نه لري شي ان تر هغه پورې هیڅ اړه اجازه ته ورکې چې تل آسا دا کوم خلک چې روان دي دم بده کړي خلک حقیقت چې خلک ختم دي او خه مجبور دي دې شي لا تیار دي چې راځي لا شو کنه او البته
حالات لا صحیح دي نه.
ځینې خلک وایي چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشران هم په سیمه کې د خپل اف ام ریډیو له لارې دړکه ورکوي، چې ګنې هغه خلک چې کډوال شوي دي بیرته به په سیمه کې راتګ ته نشي پرېښودی. یو بل کډوال سخی جان اپریدي سره خبرې وکړې.
بټاطال ته وایي باړې نه راکوز یو اډه ده کنه، هغه ځای ته ګورنر هم لاړ شي، پولیټیکل هم لاړ شي، او نور مخکې اواز کوي چې بس ایریا سوپا ده، هلکه سوپا ده، دوی پخپله سره لیږي چې هغه سوپا ده. هغه بس ورته وایي چې هغه سره نور طالبانو له تر نه وتل ودلې، چې کوم دی علاقه مغه ته ډینجر ده، خو یخنۍ ده، او د یخنۍ په وجه باندې هغه اوس غلي شوي دي.
د دې کډوالو په وینا چې که هغوی د روان خیبروان اپریشن په دوران خپلو کورونو ته بیرته سترول شي، نو کډوال کولی بیا د څه دپاره، او دوی وایي چې هغوی به په سیمه کې د مکمل امنیت راوستو نه وړاندې هیڅ کله هم بیرته ستانه نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنا
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د خزانه وزیر سینیټر اسحاق ډار د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې د لومړۍ نیټې نه به قومي شناختی کارډ نمبر په نېشنل ټیکس نمبر واړول شي. نوموړي همداراز ویلي چې حکومت د روان مالي کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدغې مودې پرتله د ټیکس په مد کې زیاتې پیسې لاسته راوړې دي. دا چې د اقتصادي چارو پوهان د اسحاق ډار پر دغو خبرو څه وایي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې واورو.
وفاقی حکومت د راروان مالی کال یعنی د جولای میاشتې د ړومبۍ نیټې نه قومي شناختی کارډ نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خزانه وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار خبری غونډې ته وویل چې د روان مالی کال په ړومبۍ شپږ میاشتو کې اقتصادي اشاریه ښې وې، په یاد شوې موده کې د ګرانۍ شرح شپږ اشاریه یو فیصد وه، او د بجټ خساره دوه اشاریه درې فیصد وه. د روان کال لپاره د دې هدف څلور اشاریه نهه فیصد ایښودی شوی دی. که غیر معمولي خرچې ونه کړې شوي نو هدف به ترلاسه. د نوموړي وینا وه چې د روان مالی کال ډومبي شپږ میاشتو کې د ټیکس وصولۍ کې هم اضافه شوې ده، او فیډرل بورډ آف ریونیو اف بی آر د روان مالی کال ډومبي شپږ میاشتو کې 1,012.4 روپۍ وصول کړي دي، کومې چې د تیر مالی کال د ډومبي شپږ میاشتو په نسبت 12.5% زیاتې دي. د اسحاق ډار وینا وه،
معیشت کې سیاست بند کړي شي. عمران خان دې دا ثابته کړي چې حکومت ته د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی په وجه د 300 روپو فائدہ رسیدلی وی. عمران خان دی په معیشت د سیاست کولو پزه پټګي کارکردګي او په شفافیت سیاست کوي. زه د ملک ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه کوم چې په معیشت ته هم یو ټول ګوندیزه کانفرنس راوغواړي چې پکې د معیشت لپاره اکشن پلان جوړ کړی شي.
مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپور ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د راتلونکو مالی کال نه قومي شناختی کارډ نمبر د نېشنل ټیکس نمبر ګرځولو لوجې د ټیکس په وصولۍ بس اثر پریوزي.
کلیئر کړل شي، دې فائدہ به دا وشي چې حکومت سره به دا باقاعده ډیټا راشي چې دومره کسان چې په دوی باندې موږ د ټیکس لګولی شو، دوی ټیکس ورکولی شي. که دا معلومات سره راشي د ټیکس چورې چانسز او د دروغ وړو چانسز به ډېر کم شي، او موږ ریوینیو ډېر کافی حده پورې چتیدې شي. که دوی په دې کې چې کوم دی که مخلص شي، زما به ذاتي رایه کې به دا یو ښه اقدام وي.
ډاکټر انور شاه زیاته کړه چې په ملک کې د ټیکس ورکوونکو خلکو شرح ډېره کمه ده. که حکومت دې سره سره نور داسې ګامونه پورته کړي چې په کې د زیات نه زیات خلکو څخه ټیکس واخیستی شي، نور سره به د قومي بجټ خساره ډیره کمه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو د تاسو خوږی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان دي د اعتماد رای غستو لپاره ولسی جرګې ته نه معرفي کوي. جرګې څه موده مخکې هغه مسوبه تصویب کړه چې له مخې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدانو ته د اعتماد رای صندوق نه ایښودل کیږي. د همدې مسوبې له مخې ولسی جرګې د تېرې چهارشنبه پر ورځ د هغو کاندیدانو وزیرانو لپاره چې د وکیلانو په وینا دوګونی تابعیت لري د اعتماد رایو لپاره صندوق کې نه خوت. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د دې لپاره چې وخت ضایع نشي افغان حکومت باید د نوې کابینې په ترکیب کې هغه کاندیدان معرفي نکړي چې دوه ګونی تابعیت لري. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادۍ راډیو ته وویل ولسی جرګه پر خپل دې پریکړه ولاړه ده چې د دوه ګونی تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو ته به د اعتماد رایه نه ورکوي. ښاغلی عرفان زیاته کړه چې که حکومت بیا هم د دوه ګونی تابعیت لرونکي کاندیدان جرګې ته معرفي کړي نو د اعتماد رایه د اخیستو لپاره به دا ځل هم صندوق ورته کېنښودل شي. هیله من یو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم ولسمشر او هم اجرایه رئیس زموږ له مخکینۍ پروسې څخه تجربه اخیستې وي، یعنی مخکې له دې چې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي موږ د لیندۍ په درویشتمه نیټه یوه مصوبه درلوده چې له مخې یې د دوه ګونی تابعیت لرونکو ته رایه نه ورکوو. د ملي وحدت له حکومت څخه زموږ تمه دا ده چې هڅه وکړي او د واحد تابعیت لرونکي کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان حکومت نږدې دوه اونۍ مخکې کاندید وزیران او د ملي امنیت او د افغانستان بانک د ریاستونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړل. یوه ورځ وروسته جرګې د دوه ګونی تابعیت د لرلو له کبله اووه کاندیدان د رایې اخیستو له بهیره محروم کړل، خو له دې ډلې نورالحق علومي او صلاح الدین رباني د بهرنیو تابعیتونو د پریښودو په خاطر بیرته ومنل شول. تر اوسه روښانه نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسی جرګې دا خبرداری څومره په پام کې ونیسي. دا هم معلومه نه ده چې د کابینې پاتې برخه به څه وخت معرفي شي. د ولسی جرګې دوهم راستیال وایي غوره به دا وي چې حکومت د کابینې پاتې برخه په یو مناسب وخت کې ولسی جرګې ته معرفي کړي څو وکیلان د ټولو اړوندو اسنادو له کتلو وروسته د هغو په اړه پریکړه وکولای شي. خو عرفان الله عرفان یادونه وکړه چې که ولسمشر کوم فوق العاده فرمان ورکړي نو وکیلان چمتو دي چې د ولسی جرګې د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو مخکې د کاندید وزیرانو په اړه د پریکړې لپاره خپلو دندو ته حاضر شي. د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ تیره اونۍ پیل شوې او په پام کې ده چې 15 ورځې وروسته به بیا خپل کار پیل کړي. د تیرې چهارشنبه په ورځ 300 وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي شول، خو یوازې 8 وزیرانو او د ملي امنیت د ادارې رئیس د اعتماد رایه واخیستې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د خیال محمد استاد په غږ دغه غزل تاسو ته ورو
کله چې فکر کې داستا شوم لار شوم ته ځان خو ګر شوم لار شوم ته ځان خو ګر شوم خبر چکم طرف تلار شما لار شما دزانا او دیارا شما کلچه پا فکر کی دستا شما لار شما دزانا او دیارا شما داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم عشق داس زیل ردی راستم از بن داستا شما لاش مد زانا خدا
اور دن کو مشال ریڈیو دا نہنی میں بجے کی دن کی دا شاہین بنیری نبا لنڈ خبرو نو اور
ستڑم شے او سہر مو پخیر دا دے وقت مہم خبرو نا دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خٹک ویلی دی چھ صوبائی حکومت بعد مے پمیاش کی بندیاتی انتخابات کی دا مشال ریڈیو خبریال راپور ورکی چې اتوار پور د کوستان ضلع نه راغلی دی یو پلاوی سره د خبرو په خو زیر زیاته کړه چې د بدعتی نظام د عملی کېدو سره به اولس خپل ستونزې د کور کلی په کچ هوارولی شي. د پېښور په آرمی پبلک سکول په خونړی برید کې ژوندي پاتې شوي د لسو زده کوونکو یوه ډله به نن د چین سرخار بیجنګ ته سفر کوي. ل پېښور د مشال ریډیو خبریال د چارواکو لخلې وایي چې د اتم او دولسم جماعتونو لس د کون کی بنن سره د کورنۍ د یو غړي د درو هیوادونو چین، هانګ کانګ او ملیشیا په سفر زی. په داسې حال کې چې د یوکرین په ختیځ کې جګړه زور اخیستې، د فرانس ولسمشر فرانسوا اولانګ او د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو د یوکرینیز ځواکونو او روس پلوه بنتونپالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا الجزیرا ټیلی ویژن خبریال پیتر گریستا پرون په مصر کې لبندا تر خوشکېدو څو ساعت ورستو په الوتکه کې له دغه هیواده ووت. دا آسٹریلیا سره تړاو لرونکي دا خبریال د 2013 کال په دسمبر کې له خپل دوه نورو همکارانو سره یو ځای د غلطو خبرونو خپرولو په تور نیول شوی وو. اردن خپل هغه غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې چې غواړي د القاعده شبکې یو بندي بیرمن له هغه اردنی پایلټ سره تبادله کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا بندي شوی دی. د شام دولتي رسنۍ او فعالان وایي په دمشق کې لږ تر لږه اووه کسان د لبنان د شیعه زائرینو په بس په بمی برید کې وژل شوی دي، او د بوکو حرام ډلې وسلوالو د نایجیریا په مایدوګوري ښار کې نوي عملیات پیل کړي دي.
لن خبرونه مولا شاهین بنری و اورید لو سوریدن کو د زینو پاکستانی او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لغپلی خبریاله رابی اکرم خان اور
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي پترهګرې قابو مندلو لپاره په وړومبي ځل د سیول پسته د ترهګرې مخنیوي فورس پنجاب صوبې کې جوړ کړی شو، کوم چې د دې خبرې دلالت کوي چې حکومت ترهګرې خاتمه لپاره په حقيقي مانو کې پورس مده. ادارې زیاتوي ملکي چې کومه ترهګرې روانه ده نو په دې لړ کې د بیانونو نه بلکې د کوټلي اقداماتو ضرورت دی، او د یو داسې فورس ضرورت هم دی کوم چې په خطرې کې د ترهګرې مخنیوي وکړي شي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبې کې چې کوم د امنیت صورتحال دی نو پکار ده چې په دغه صوبو کې هم د ترهګرې مخنیوي فورسز جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي که حالاتو ته وکتل شي نو دا ضرورت محسوسېږي چې په داخلي سطح ترهګرې مخنیوي لپاره جدید تربیت یافته یو فورس موجود وي چې فوج د داخلي مسلو په ځای د سرحدونو د حفاظت فرض ترسره کوي. ادارې وایي د ترهګرې مخنیوي لپاره که پاکستان او افغانستان دواړه په ګډه کاروایانې وکړي نو امید دی چې د دې منطقې نه به ترهګري او انتها خوښي ختمه شي. ادارې اخیره کې لیکي په اولسي سطح هم حکومت لپاره کار ده چې اولسي تنظیمونه چمتو کړي ځکه چې د اولس کومک د یو مهم کامیابۍ لپاره وړومبی قدم وي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې په 1300 میاشتو کې دریم ځل پاکستان کې د پېټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې کمی شوې ده. ادارې وایي د تیر کال اګست په میاشت کې د پېټرولو فی نرخ 111 روپۍ وو او روانه میاشت کې 80 روپۍ فی لیټر دی. خو د دې اصل وجه نړیوالې منډې کې د تیلو په نرخونو کې کموالی دی نه چې حکومت لخوا خاص اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې زیاتوي د حکومت اصل امتحان دا دی چې د ضرورت شیانو په نرخونو کې د پېټرولو غوندې کمی راولي. پېټرولو په نرخونو کې کموالی باوجود تر اوسه پورې د ضرورت په شیانو کې څه نمایه کمی نه دی راغلی. ادارې مخکې لیکي روټۍ نن هم 8.5 روپۍ ملاویږي. اوړه، وریجې، دالونه، غوړي، تیل او د دوایانو نرخونه هم هغسې برقرار دي، بلکې زیاتره په نرخونو کې اضافه هم روانه ده. ادارې اخیره کې لیکي دا صورتحال وفاقي او صوبایي حکومتونو د انتظامي کنټرول د کمزورۍ نتیجه ده. باید چې حکومت آزاد معیشتونو غوندې اولس اسانتیاوې ورکړي، او د ګرانۍ په حق له وفاقي او صوبایي حکومتونو یو نظام جوړېدل پکار دی او په هغې عمل درآمد هم.
اولونکو د چین د خبری ایجنس جنهوا په یو لیکنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې پاغې کې بیا د یادو دوړو هیوادونو سوداګرو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا موضوع راغسل شوی. تفصیل منور شاور.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغان ولسمشر اشرف غنی په شمول یو شمېر اعلی چارواکو د پاکستان سفرونه کړي او د پاکستانی چارواکو سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې په همکاریو خبرې اترې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي وایي په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو امنیتي ادارو د ډیورنډ کرخې سره مربوط عملیات ترسره کړي چې ښایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ خلاف یو بل سره تعاون سیوا شوی دی. د چین خبری ایجنسی جنهو وخت په لیوه لیکنه کې په دې اړه ویلي، د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه چې پکې یې د افغان ولسمشر نه علاوه د پوزي چارواکو سره د وسلوالو خلاف په همکارۍ لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړې. د جنهو و د وینا تر مخه په دې ورستیو کې هم د جنرال شفیق فضلی په مشرۍ کې د افغان پوځي چارواکو د اعلی پای یو وفد په پندای کې د دې هواد د پوځي مرکز جی ایچ کیو دوره کړي او په دې موضوع یې د پاکستانی پوځي چارواکو سره خبرې کړي چې ترهګری د دواړو هوادونو شریک دښمن دي او په کار دي چې پر خلاف یې دوی هم یو شي. په تیرو وختونو کې دواړو هیوادونو په یو بل د خپلو مخالفه وسلوالو ډلو د ساتلو تورونه لګولې دي، خو سیړونکو وایي چې اوس په دغه رویه کې بدلون راغلی او په نتیجه کې به یې په سیمه کې سوله او ثبات راشي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قانوني تجارت په حق لوي لیکنه خبره کړې وای. د دواړو هیوادونو د سوداګرو د 15 کسیز چیمبر اف کامرس غړو په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي چې پکې په دواړخیزه اقتصادي معاملاتو خبرې شوې دي. په دغه مقاول لسمشر د دواړو هیوادونو د سوداګرو د هلو زلو ستاینه کړې او ویلي دي چې پاکستان سره د قانوني تجارت سیوا کولو لپاره افغان حکومت هر ډول مرستو ته تیار دی. ورسپانه لیکي د دې ملاقات پر مهال پاکستانی سوداګرو د افغان ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان نه افغانستان ته سامان وړونکي یو کنټینر په سر د دوی نه افغان چارواکي $100 اخلي، په کار دي چې دغه ختم کړي شي. دارا د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت په لړ کې د هم پاکستانی سوداګرو ته اساني ورکړې شي. افغان چارواکو ورته ویلي په دې حواله حکومت غبر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اوکراین پوځوي دیال سرتیری په تیرو سلیرویشتو ساعتونو کې د هیواد په ختیځ کې وجل شوی. همداراز د حکومت او بلتون پالو سرچینو په ختیځو خارونو دونیسک او لوهانس کې د شپږو ملکیانو د مړینې خبر هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې پر ورځ د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په مقصد د سولې خبرې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. په همدې حال کې د اوکراین د ختیځ له ځینو جګړه ځپلو سیمو څخه ملکي وګړي د تېښتې په حال کې دي. تفصیل احمد تکل څخه.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی، د اوکراین له د بل سیوي ختیځ ښار څخه چې بلتون پالې د کلابند کولو ادعا کوي، پرون له ملکي وګړو ډک درې موټر ووتل. وروسته پر دې موټرو د بلتون پالو لخوا د توپونو ډزې وشوې چې په نتیجه کې د یو بس شیشې ماتې شوې او دوه ډریوران ټپیان شول. د بل سیوي د اوکراین د ختیځ د ترانسپورت مرکز ګڼل کیږي او د دې هیواد پوځ چې هلته 8000 سرتیري لري ژمنه کړې چې په هر صورت به یې ساتنه کوي. د اوکراین دفاع وزیر ستیپان پولتوراک تایید کړی چې بلتون پالو د دیبال سیوی ځینې سیمې نیولې خو د ښار د کلابندۍ ادعاوې رد کړې دي. د پولیسو یو افسر ایفګین لوخانیوف چې د دې ښار د تلاشۍ د یوې پوستې قومندان دی وایي چې د ورځې په ترڅ کې 16 ملکي وګړي له سیمې وتلې دي. لوخانیوف چې پوسته یې ښار ته د ورغلي یوازینی پرانیستې سړک په اوږدو کې پرته ده وایي خلک له سیمې څخه ځکه وځي چې بلتون پال د توپونو دوامداره ډزې کوي او په دې سیمه کې چې یو وخت شاوخوا 25,000 وګړي اوسېدل اوبه، برېښنا او د سونګ مواد نشته. د لوخانیف په مشرۍ اوکراینی سرتیرو د دې سړک امنیت نیولی. د خیریه چارو یو رضاکار ناتالیا ورونکی وایي چې د او ملګرو یې که څه هم دقیقه احصایه نه ده اخیستې خو شاوخوا څلوېښت کسه یې راایستلي دي. ناتالیا فرانس پرس ته ویلي د پخپله ولیدل چې د دوی یوه بسته نږدې د توپ مرمۍ ولګېده. نوموړي زیاتوي چې که څه هم په موټر کې دننه خلک ناست وو خو دې پیښې چا ته زیان نه دی اړولی. د بل سوي د دونیتسک او لوهانسک ښارونو ترمنځ چې د بیلتون پالو مهم مرکزونه دي پروت دی. د اورګاډي پټلۍ چې دا درې ښارونه سره نښلوي د بیلتون پالو لپاره خورا زیات اهمیت لري. پرون د دې ښارګوټي کوڅې له عامو خلکو تشې وې خو سرتیري په هر ځای کې لیدل کېدل. په داسې حال کې چې بیلتون پالو په وروستیو څو اونیو کې جګړو ته زور ورکړی او د تیر کال د سپتمبر میاشتې اوربند ته څوک اهمیت نه ورکوي د سیمې عام اوسیدونکي سخت په غوسه دي، ځکه په دې سیمه کې چې د جګړو مرکز دی د دې نهه میاشتنۍ غمیزې د پای ته رسېدو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې دې جګړې تر اوسه له 5000 زیات کسان وژلي دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی ټاکل شوی د هند وزیر اعظم نریندر مودی په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي. که څه هم په وروستیو کلونو کې د هند او چین ترمنځ سوداګري زیاته شوې خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پولې پر سر د اختلافاتو په ګډون ځینې لانجې په خپل حال پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوری په رپورت کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل درې ورځني سفر په پیل کې اعلان وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی به په مې میاشت کې له چین څخه لیدنه وکړي. سوشما سواراج د یکشنبه په ورځ په پیکینګ کې هندي خبرلانتو وویل چې دا به چینایي چارواکو ته د مودی د سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. هغې وویل چین ته د سفر یو هدف هم د هیواد ته د مودی د سفر پر تیاریو خبرې کول دي. نوموړی به د دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې د چین او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. پر روسیې، چین او هند سربیره برازیل او جنوبی افریقا هم د بریکس په نامه د هغې ډلې غړي دي چې په نړۍ کې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ هند ته په سفر کې یو ځل بیا په سیمه کې د دې هیواد رول مهم وباله. له راپور سره سم امریکا او هند غواړي چې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکي رول مخه ډپ کړي. که څه هم اوباما په درې ورځني سفر کې په مستقیم ډول د چین نوم وانخیست خو د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د هند مخ په زیاتېدونکي رول استاینه وکړه او ویل چې په سیمه کې د آزادۍ بهیر باید وساتل شي. پیکینګ د چین په جنوبي اوبو کې د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. د فرانس پرس په وینا د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته تر ډیره د هغه مشر په توګه کتل کیږي چې د مخکنیو حکومتونو په نسبت د چین په وړاندې غوڅ دریز غوره کړی دی. خو د کارپوهانو په وینا هغه باید له احتیاطه کار واخلي او چین له ځانه لرې نه کړي، ځکه دی په داسې حال کې چې د هند د اقتصاد د پیاوړي کېدو هڅه کوي د چین پانګونې ته سخته اړتیا لري. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چین ولسمشر شی جین پینګ به مودی خپل پلرني ټاټوبي شانګسي ولایت ته له ځان سره بوزي تر څو هغه میلمه پالنه پر ځای کړي چې هند ته د سپتمبر د میاشتې په سفر کې مودی لیده کړې وه. مودی په خپل پلرني ټاټوبي ګجرات کې د جین پینګ هرکلی کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو نیوز ویک مجلې په جارج ټاون پوهنتون کې د جنوبی آسیایي هیوادونو د سیاسي او پوځي چارو د پروفیسر کرسټن فیر مرکه خبره کړې چې په کینو موړي ویلي پاکستان نه غواړي چې وسلوال ختم کړي. دا غلی فیر په خبره خ او بد دواړه رقم طالبان له یو نتورک څخه په وجود کې راځي او پاکستان اوس مهال له دغه نتورک ختمولو په پوزیشن کې نه دی. تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
لیکواله کرسټین پیر وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نوموړی وایي که څه هم د پاکستان پوځ په ډاګه ویلي دي چې دوی تمه لري پوځي عدالتونه به پاکستاني ولس ته دا باور ورکړي چې حالات د پوځ په کنټرول کې دي، خو د کرسټین پیر په خبره هیڅ هم د پوځ په کنټرول کې نه دي. په مرکه کې راغلی دي که څه هم دا مهال په پاکستان کې بد طالبان د هیواد دننه بریدونه کوي، خو دا هم هغه وسلوال دي چې پاکستان د هندوستان او افغانستان لپاره روزلی وو او هلته به یې بریدونه کول. خو د 11 سپتمبر د ترګر بریدونه وروسته چې کله پاکستان له امریکا سره ملګری شو نو دیوبندی ډلې پر دې سخت رو پاره دی لکه څنګه چې افغان طالبان زیاتره په پاکستان کې د دیوبندی مدرسو پاره غدی نو ځکه دیوبندی ډلې پر دی غوسوي چې پاکستان ولی په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې په نړۍ کې د دیوبندی مسلک یو ځنه حکومت وو لنګوي همدغه وجوه چې د وخت په تیرېدو سره د پاکستانی طالبانو ڈلا پوجود کی راغلا بلخوا حقانی طالبان چی پا پاکستان کی بردون نکوی د پاکستان لخوا خو طالبان گنل کی گی دوی یوازی پا افغانستان کی بردون کوی بلا جیش محمد دیوبندی ڈلا دا چی پا کشمیر و نور زینو کی ہندوستانیان پا نخ کوی هم د پاکستان لخوا خو طالبان بلل کی گی همدارا زیو بلا وسلوالا ڈلا لشکر طیبہ دا چی هغه د اهل حدیث مسلک سره تعلق لري دا وسلوالا ڈلا هم یوازې په هندوستان کې د بریدونو لپاره جوړ کړل شوی و خو په ورستیو کلونو کې یې د افغانستان دننه په افغان او ناټو ځواکونو اهم بریدونه پیل کړی دي پښتانه دره چې آیا پاکستان د دې جوګه ده چې په هیواد دننه بد طالبان لمنځه یوسي د دې په جواب کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي کریستین پیر وایي ستونزه دا ده چې پاکستان هغه نتورک خوندي کول غواړي کوم چې خو او بد دواړه قسمه طالبان پیدا کوي د دې په خبره پاکستان دغه نتورک په بشپړ توګه نشي ختمولی ځکه چې اسلام آباد اوس هم غواړي چې خو طالبان په سیمه کې د بهرنیو چارو او دفاع پالیسۍ په توګه وکاروي کریستین پیر وړاندې لیکي اسلام آباد غواړي چې په پاکستان کې د کشمیر د شاملولو او د هند کمزوري کول لپاره وسلوالې ډلې استعمال کړي همداراز بیا حقانی طالبان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لړکې اهم مهم رول لوبولی شي د دې په خبره پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو شروع کولو کې اهم ځکه ډیر وخت واخیستو چې غوښتل یې لبد طالبانو څخه وسلوال خه طالبانو ته راشي د مرکه په اخره کې راغلی دی باید چې امریکا نور پاکستان ته وایي چې د ترګرې ضد د امریکایانو پیسې نورې د وسلوالو په روزنه لګول بند کړي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو دا مشال ریڈیو سلام پختون خواہ خبرونا دا چی منگ پا کتاب استا سندری ہم در ورو دا نازی اقبال پا غگ لدیوی با خوند واخلو
گوا دیا تو ہی میں گوا
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خو زویم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خو هر وخت کېږي چې ما کېدای نه خو نه دي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اردن کو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي تیر ملادي کال په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د رواني تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه وه. د دې کمیشن ویان د یک شنبه پر ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې پر روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
سکل په افغانستان کې ژبنی او رواني تاوتریخوالی تر بل هر وخت د افغان میرمنو روح او روان ته اسد مر سوالې ده. سره له دې چې په افغانستان کې ډیری میرمنې له فزیکی تاوتریخوالی څخه ځورېدلې دي، خو دا ځل توهین او تحقیر هم د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي رواني تاوتریخوالی په 1993 کال کې د نورو تاوتریخوالو په سر کې ځای لري. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبه په ورځ په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده.
په تیر کال کې د ښځو په وړاندې 4295 قضیې ثبت شوې دي چې ډیری یې لفظي او رواني تاوتریخوالی دی. ټولې لفظي او رواني قضیې 1288 او ترسیږي. سږ کال لومړی وار دی چې لفظي او رواني تاوتریخوالی په لومړي مقام کې ځای لري.
ښاغلي بیدار وویل فزیکي، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالی په ترتیب سره په دویم، دریم او څلورم ردیف کې ځای لري. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه احتمال لري په حقیقي توګه د تاوتریخوالي د قضیو تعداد له هغو څو چنده زیات وي، خو د ځینو دلایلو له امله نه دی ثبت شوی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر ډیره له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې په کابل، هلمند، کندهار، فاریاب، بلخ، بامیانو، کندوز او غزنی ولایتونو کې ثبت شوي دي. بېوزلي، نامني، بې سوادي، ناسم رواجونه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. له افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه څو د تاوتریخوالي له قضیو نه مخنیوي وشي. همدارنګه یاد کمیسون له حکومت غواړي څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون تصویب کړي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د 2014 کال راپور کې یادونه کړې چې افغان میرمنې له تاوتریخوالي سره مخ دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي تل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي. د یاد وزارت چارواکي په دې برخه کې له اړوندو بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. په دې وزارت کې د حقونو د برخې رئیس عزیزی عدالت خو وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې نه، بلکې په دې برخه کې راپور ورکونې بهیر چټک شوی ده.
د ښځو چارو وزارت تل په دې برخه کې کار او مبارزه کړې ده څو د هیوادوالو د عامه پوهاوي کچه لوړ سي. کله چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړ سي، د جرایمو ګراف راکمیږي. موږ په خپل کار اوس قناعت نه لرو، غواړو له دې زیات کار او فعالیت وکړو څو له کورنیو د تاوتریخوالي لمن ټوله سي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو یو شمېر مدافع بنسټونه وایي چې په تیرو 10 کلونو کې د ښځو په برخه کې هغه ډول چې لازمه وه کار نه دی شوی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي، د ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د کندهار د مشهور سندرغاړي عبید الله جان کندهاري قبر په دغه ولایت کې د هغه د هنر مینوالو پیدا کړل چې جسد یې بیا د زرګونو خلکو په حضور کې د شنبې پر ورځ هم په کندهار کې خاورو ته وسپارل شو. عبید الله جان کندهاري چې په زرګونو سندرې ویلي، 1.5 کال وړاندې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی و. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ راکوي.
هغه هنرمند چې ځانګړی سبک یې درلود او 40 کاله مخکې ورته خپلو مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړی و. د عبید الله جان کنداري د وژل کېدو ځای د کندهار د فرنګیانو او د سیمې د خلکو لخوا د کندهار د تختپل ولسوالۍ د تنګې په سیمه کې پیدا شوی. د لوی کندهار د سیمې د مشهور سندرغاړي په 1950 کال کې هغه مهال چې 25 کلن و او پر هیواد روسي لشکرو یرغل کړی و، له خپلې کورنۍ سره یو ځای غوښتل پاکستان ته کډوال شي چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د عبید الله جان کنداري د ژغ مینوال عبدالواسی اتیال هغه کس دی چې د هغه د وژل کېدو د کیک ځای او د هډونو په پیدا کېدو کې له تیرې 2 کالو راهیسې کار کړی.
بالاخره د تختپل ولسوال محمود اتکزی سره په تماس کې شوم چې عبید الله جان خو چې کله پاکستان ته پر قاچاقي لار باندې تللی په تختپل ولسوالۍ کې وژل شوی، د تنګې په سیمه کې پروت دی. نو بیا د ټول امکانات په کار واچول، بالاخره هغه خلک یې راته پیدا کړل چې چا چی شخ کړی.
د عبید الله جان کنداري تابوت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه د سلګونو کسانو لخوا د ښار تر ختیځ شور اندام پورې د درنښت په توګه بدرګه سو. د عبید الله جان کنداري یوازینی ورور حبیب الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورور په غم کې کلونه تیر کړل، خو اوس په دې خوښي چې د ورور مقبره معلومه سوه.
واده کړی و د راوستي پاکستان ته، څو د ملک صاحب څخه د ولسوال د ګورو کنداريانو څخه یو جان مننه کوم د پلار له ودا.
عبید الله جان کنداري ته د هغه د ژغه هنر مینوالو د کندهار د بلبل لقب ورکړي او تر مرګ یې 40 کاله وروسته د دې مینوال جنازه اخلي او پر هډونو یې مقبره جوړوي.
اوریدونکو اوس هم د خبرونې د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دې شیبو کې د همدا عبید الله جان کنداري په غږ د غسندره تاسو واورئ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري. Thank you.
وکیه نا وکی بلندانه